د څلور بجو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په راپورونو کې په کابل کې د پرونیو چاودنو د قربانیانو خپل خپلوان مو ژغولي.
یک فوجي اګو یک جنایت
دا یو لوی ناورین نه وحشیانه عمل وو.
په روزګان کې د ناامنیو دوام او د خلکو اندېښنې
په چوکې په خاطر باندې چې ځنګ د بېګناه انسانان مري توګه په خزه کې توخن نه مري.
په کونړ کې د بې سرپرسته ښځو غوښتنه هم په یو راپور کې اوري.
غوښتنه مې دا ده چې بس جنګونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې د افغانستان کې.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې روسیې نن خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له اسدالله لودین اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نړیوال بنسټونه د کابل د خونړي برید عاملینو سره حساب کتاب غواړي. یو لوړپوړي افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې له څارنوالي سره کتلي او بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تازه شخړې شوې دي. بشپړ خبرونه. اروپای ټولنه وایي د کابل د دشتي برچی سیمه د پرونی خنړی پیښې لاملونو سره باید حساب کتاب وشي. دغه ټولنه په یو خبر پانه کې دا برید له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې او ویلي دي هغه څوک چې دا کړنه توجیه کوي باید د بشپړ شرم احساس وکړي. دغه ټولنه ویلي دوی تل افغانستان کې د داسې سملاسي اوربند غوښتنه کوي چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د پیښه کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
وروسته شمیری خیلی چه سباند 500 وجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکا ترشپی نا وقت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
یعنی طالبا است.
بلا بلو نور و ادارو دا برید غندلی. یونیسف بیا ویلی خونځیو ته نږدې دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. د پیښې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی خو حکومتي چارواکي د ځینو تیرو ورته بریدونو په څیر طالبان ګرمبولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالي فاتو بن سودا سره د جرمونو او جزایي معافیتونو پر مخنیوي خبرې وکړې. دغه لید کاته حالان ته د ښاغلي اتمر په مشرۍ د یو افغان پلاوی د سفر پر مهال ترسره شوی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې راغلی لیدنه کې د دغه نړیوالې محکمې او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د همکاري په تخنیکی اړخونو هم خبرې شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه نړیوالې محکمې افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو د څېړنو په اړه افغان پلاوی ته څه ویلي دي. د دغه محکمې قاضیانو له دې وړاندې خپل څارنوالي میرمن بن سودا ته اجازه ورکړې وه چې افغانستان کې د هغو جرمونو ادعاوې وڅېړي چې د 1923 لمریز کال له سور میاشتې وروسته ترسره شوي دي. د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د لوګر د والی ویان د دار لونګ ازادي راډیو ته وویل
بعد مرغه نن لسنیمې بجې خوافشا د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د کابل لوګر پر لوی لار د طالب وسلوالو لوري په شهادت رسېدلی دی.
پیښه د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې د بلنداب په سیمه کې شوې. دا سیمه له مرکز پل علم سره یوازې 2 کیلومتره واټن لري. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی خو د پل علم شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعال دي. پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 4 ولسي پاڅون کوونکي ووژل. د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ تیر ماخوستن تازه شخړې رامنځته شوي. د غلطه ناندرې د اسلام د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای بیت المقدس پر سر او دغه راز د یهودانو لخوا د ادعا له مخې د دوی لزمکو د فلسطینیانو د شړلو پر سر رامنځته شوي. د تیر ماخوستن شخړې هغه مهال ونښتې چې شاوخوا 90 زره فلسطینیان د قدر د شپې د لمانځلو په موخه اقصی جومات کې راټول شوي وو. په تازه نښتو کې 4 شپېته فلسطینیان ټپیان شوي چې له دې ډلې 11 تنه روغتون کې بستر شوي. دا کسان تر دې وروسته ټپیان شول چې پولیسو پرې ربړي ګولۍ اوښکې بهونکی ګاز او بېسېده کوونکي لاسي بمونه وکارول. تر دې یوه ورځ وړاندې 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلي افسران ټپیان شوي وو. د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا ویلي کدی وجل کیږي یا د دند د پرمخ پیولو وړتیا له لاس ورکوي د ولسمشری واکونه دي د دغه هیواد امنیت شورا ته وسپارل شي. لوکاشینکا د واک د دغه ډول لیکت فرمان نن د می په نهمه لاس لیک کړی. له دې وړاندې تګلاره دا و چې ک ولسمشر وجل کیږي یا د واک وړتیا له لاس ورکوي د نوي ولسمشر تر لوړې پورې به واک صدر اعظم ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې د چې ډیرو حکومتونو د بلاروس د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د لوکاشینکا بریا غیر مشروع بللې ده. له دې ټاکنو وروسته د بلاروس سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړي چې په سخت ډول ځپل کیږي. او روسیې نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بریا شپږاویایمه کلیزه ولمانځله. دوی په دې مراسمو کې خپل پوځي واک نندارې ته وړاندې کړ. ننداره کې نږدې 200 پوځي وسلې وښودل شوې او 2000 سرتیرو برخه پکې اخیستې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د مسکو په سره میدان کې د دې پوځي پریډ ننداره وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې له خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع کوي. روسیه سږ کال دغه ورځ داسې مهال مانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له پخوا زیاتې کړکېچنې شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام پیل په کابل کې د پرونیو 14 په اړه په راپور کوي چې د مړو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د کورونیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونیو 14 د وژل سو شمیر څه باندې له 500 اوښته دی. د کابل په 14 امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 314 د ځینو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه هم پاروللي دي. نور په یو راپور کې
په کابل کې د تیرې ورځې د 14 د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیده نن یک شنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د خلکو په ځنګړي ډول د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی محمد حسین رجبی په دې اړه وایي
یک فوجیا بود یک جنایت
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عمل او قتل عام او دا سي ناورینو چې په اړه هیڅ نشم ویلې. اوس ویل کیږي چې 500 تنه وژل شوی. دا دروغ دی. زموږ ډیرې شهیدان ورک دي او تر اوسه مو ندی موندلې.
همدارنګ د قربانیانو د یوې بلې کورنۍ غړي صدیقه ریحا حسینی وویل
نن شپه د موږ د ژوند تر ټولو ترخه توره او بده شپه وه چې د خپلو سلو عزیزانو جسدونه مو په اوږو خاورو ته وړل. د داسې حملو مسؤول حکومت دی. دوی نه غواړي چې زموږ امنیت خوندي کړي. د کابل لویدیځ هر ورځ همداسې پیښو سره مخ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل په دشت برشی سیمه کې د پرونی 14 د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
روسته شمیری خیلی چه سه بند 500 پجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکر ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. دا دا طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
شدنی طالب هست.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغه حمله مسول طالبان بللی دي. او په یو اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم افغان حکومت د دې حمله مسول طالبان بللی خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی او دای د هغو کسانو کار بللی چې د په وینا د کابل ادارې تر وزیر او استخباراتي پوښښ لاندې د دایش په نوم فعالیت کوي. دایش ډلی رسمان د دغه 14 مسولیت منلی. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آریان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې وزره زده کوونکو په دریو شفټونو کې زده کړې کولې چې د دویم شفټ پر مهال 14 شوي خو دغه وزارت د دویم شفټ د سکون کشمیر و نه خود د لومړی ځل نه دی چې د کابل په لویدیز کې یو خونیز مرکز په نخښه کې تر دې وړاندې هم د مهدی موعود په نوم د یو تعلیمي مرکز پر سکون کو شودنه شوی و چې لزګونو تنو ته مرګ جوړ لاړولې و د غشان په یو شمیر نور خونیز و ورزشي مرکزونو بریدونه چې د ټولو مسولیت دایش ډلې منلای دی د کابل په دلسمه امنیتي حوزه دشت برشي سیمه کې سیدل شهدا خونځي تصویر ما پرونه یو درې او چودنو د یو شمیر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم خبرګونو نه راپارولې دي دغه چودنې د زکونکو د رخصتۍ پر مهال وشوي چې یو پکې موټر بم چودنه و چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن په یو بیان کې دغه پیښه په کلک غندلې او لیکلې چې د خونځیو په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخونکي عمل دی یونیسف یو ځل بیا د جګړې لخکېلو غړو غوښتي چې د خپلو موخو لپاره له ماشومانو کار وانخلي او نړیوالو بشري حقونو او انسان دوستانه قوانینو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم د کابل په دشتي برچي سیمه کې پرونی چاودنې بېرحمانه عمل بللی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله وحشیانه عمل بللی او په ټویټر لیکلي چې د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان په راتلونکي حمله ده همدارنګه په کابل کې د برتانیا سفارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت او یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو او پیژندل شویو سیرو او شخصیتونو هم د کابل پرونی خنړې پیخه په کلکه غندلې ده
ومردل چې په کابل کې د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وجلسو کسانو شمیر تر 500 زیات شوی دی او د ټپیانو شمیر هم تر 300 زیات ګڼل شوی دی د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلان او خلک وایي که حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولایت به د سقوط له ګواښ سره مخامخ شي د اورزګان امنیتي چارواکي خلکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي
له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټولو سره سم په اورزګان ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستې دي چې خلک سخت اندیشمن کړي دي تازه تیرش په چارواکي وایي نپوزی کسانو څلور ملي پولیس وژلي دي د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیرش په شاوخوای ولس بجه د ترینکوټ شاراډون خانکې نومې سیمه کې په یو پوسټا کې رامنځته شوې ده
یو نپوزی کس خپل څلور ملګری په شهادت رسوي چې خوشبختانه بیا نیم سات وروسته زموږ د هوایي ځواکونو تر برید لاندې راځي دغه هموی ټانګ او ریو رینجر موټر سره دوی ټول په هوایي بم برید کې له منځه ځي او ټول وژل کیږي
والی زیاتوی چې پوستا بیرته د افغان ځواکونو لاس تلویدلې ده خو دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم مسازی بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې لاس ملي پولیسو جلسوي او شپږ کسان طالبانو ژوندې له ځان سره وړي دي لدی ټیک څلور ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شاراډون نچیم سیمه کې پر څلورم امنیتي اوزا برید وکړ چې پر مهال درې افغان سرتیري وژلسو او د یادی اوزې د امیر په ګډون دیارلس تنه نور ټپیان سو او اوزا هم طالبانو سکوت کړه طالبانو هم دا برید تایید کړه او لسګونه افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې وشتلې دا وکړه د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم مسازی وایي که مرکزی ادارات دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري
وضعیت په یوه ورځ بل خرابېږي همداسې الی اورزګان دای د مرکز خو او د ټولو امنیتي ځواکونو څخه چې د اورزګان په اړه باندې جدي توجه کیدل
بل خو بیا خلک وایي د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وسی دا ژغونه په ترینکوټ کې د جګړې زپلو دي چې د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته نن راغونډ شوی و دوی له ځان سره یو جسد هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړی وو او ادعا کوله چې پولیسو یې په سپینه ورځ په ډزو وژلې دي دی وایي وژل سوی حمیدالله نونس کلن دی او د ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی وو د وژل سوي نونس کلن حمیدالله پلار عبیدالله او اقای غلام صدیق ازادي راډیو ته وویل
دغه غواړي چې دغه خلک د نوي کوم واجغه ورکی دا خلک دی څه کې
موږ نه کوو
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم دا پیښه تاییدوي او وایي چې دا زده کوونکی د پولیسو له لوري وژل سوی دی خو وایي په دې اړه به څېړنې کوي
یوه حتی انسو دا به دی هلته به موضوع د نږدې بررسي کېږي. هر څوک چې ګرام وپېژندل شو هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
د اورزګان والی د غرا زیاتوي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې غاښمتونکي ځواب ورکړي او د اورزګان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او پنځلس دقیقې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کونړ کې پروان جنگ کې کونډې سوې او ځورېدلې ښځې اوربند او سوله غواړي. دغه ښځې وایي د دوی ژوند خو له غمونو او ویرونو ډک سو، خو دوی نه غواړي چې نورې کورنۍ هم د دوی په څیر له بد برخلیک سره مخامخ سي. د موضوع تفصیل په یو راپور کې.
پنځه درش کلنه بسپری د هغه مرستې څنګ کې ناست ده چې پکې وړه وریجې، لوبیا، دال، غوړي او نور شیان شامل دي. وایي درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او ورته تریلس بچی پاتې دي. د هغې په خبره چې خاوند یې مړ شو، نو د ډیرو سختو او تنګو سره مخ شوه. آن بچو ته د نفقې پیدا کولو لپاره پیښور او نورو ځایونو ته تللي. په پردیو پټیو کې په سخت ګرمۍ کې د غنمو لو کړې. دلته نور زیاتې بے سرپرسته او کونډې ښځې هم راغلي دي. څلوېښت کلنه شمه هم د خوراکي موادو ډیری سره خوا کې ناسته ده. وایي د جنگونو له وجې د ژوند ټول خواږه له لاسه ورکړي. په دې هیله ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي.
هیڅ مې نشته، الله نشته. دی یو ماشوم ځینې دی، دولس کلنه تور مې څه نشته، اوه مې لورګانې دي. غوښتنه مې دا ده چې بس جنگونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې. او نور د دې انتحاریانو نه، د دې ځان وجل نه مانا وشي، او الله دې دا ورونه جوړ کړي، دا ټول په اتفاق شي. نور څوک کونډې نه شي، اطمینان نه شي، بس افغانستان ټول تباه او برباد شو.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي د شانتی په نوم جاپانی مؤسسې ورسره د نږدې زرو کونډو، یتیمانو، معلولینو او غریبو کسانو لپاره د خوراکي موادو کومک کړي چې هرې کورنۍ سره د شاوخوا شپږ زرو افغانیو په اندازه مرسته وشوه. دغه کونډې میرمنې په داسې حال کې په جنگ کې له ښکېلو خواوو د جنگ بندولو او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. همداراز د استنبول غونډې لا هم درک نه لګېږي چې څه وخت به ترسره کېږي. له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي دي، خو ورسره د هیواد په څو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ.
په کونړ کې مو د رواني جګړې په نتیجه کې د ځورېدلو ښځو د غوښتنو او ستونزو په اړه راپور واورید. په ننګرهار کې به سږ کال د مځکنیو توتانو 150 ټنه حاصل راټول سي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال به په دې ولایت کې د مځکنیو توتانو د حاصلاتو کچه د تیر کال پرتله 13% زیات وي. نور په یو راپور کې.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي چې حاصلات یې له یوه کال بل ته مخ په زیاتېدو دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس نامولا ساپای وایي له څو کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ازمایښتي ډول د ځمکنیو توتانو کرد پیل شوی چې سږ کال به ترې 150 ټنه حاصل راټول شي.
لوړ ارزښت لرونکي نباتات وایي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. اقلیمي توافق خودلی دی او ست ارقامو په نتیجه کې به سکالې منګه انشاءالله رحمان 150 ټنه په ننګرهار کې تولید ولر.
انا ملا ساپی د دغه میوي حاصل د تیر کال په پرتله 13% لوړ وباله، خو په خبره دا اندازه کافي نه ده او په راتلونکي کې هڅه کوي چې دغه تولید زرګونو ټنو ته ورسوي. د کرنې او مالداری رئیس زیاتوي اوس مهال د ننګرهار په خوږیانو، شیرزادو، کامی، سرخروت، ګوشتي او خیوي ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي او په پام کې ده چې د غلړې نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. خو د ننګرهار یو شمیر کروندګر چې په خپلو ځمکو کې د ځمکنۍ توتانو کر کړی د خپلو حاصلاتو لپاره بازار موندنه او د ساتنې لپاره یې شنې خونې غواړي. ګل رحمان د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپله دوه جریبه ځمکه یې ځمکني توتان کرلې دي. دی وایي ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل دی او خوښ دی چې ورځ تر بلې یې کرنه مخ په زیاتېدو ده.
فائدات د کوکنارو نم یو پلس زیات دی که زراعت مونږ سره په راستې همکاري وکړي او که ماته گرین هاوس راکړي نو د دې طریقه باندې زه پوهېږم چې دا ټول ولسم پرې پوهېږم چې دا په دغه طریقه نو مونږ کال کې څلور فصله په گرین هاوس کې د دې نه تولید کولای شو.
په همدې سیمه کې د ځمکنیو توتانو یو بل کروندګر خیرالله بیا له مسؤلانو غواړي چې د بازار موندنې ساتنې او بستهبندۍ په برخه کې د همکارۍ لاس ورکړی شي.
دا اوس داسې شی دی چې ماشین دې ته ضرر رسوي شي، ملخ هم دې ته ضرر رسوي شي، پادونه شي هم دا تاواني کیږي. که د دې منظمه توګه باندې دې هغه خپل گرین هاوس چې کوم دی هغه امکان لري چې دې خدمت هم اسوده کیږي، د دې فصل هم زیاتېږي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي دا ولایت د ځمکنیو توتانو د کښت لپاره مناسب هوا لري او هڅه کیږي چې راتلونکو فصلونو کې دغه کښت ته وده ورکړي او حاصل یې په ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولېږدول شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د پخوانی شوروي اتحاد بری د شپږ اویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع کوي. روسیه سږ کال دا ورځ داسې مهال مانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې تر پخوا زیاتې ترینګلې سوي دي. نور په دې راپور کې
پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری کلیزه نن په ټوله روسیه کې ولمانځل شوه، خو اصلي مراسم د موسکو په سره میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره شول. په دغه پوځي پریډ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابق لرونکو جنرالانو او افسرانو یې ننداره کوله، شاوخوا 2000 سرتیرو او نږدې 200 پوځي درنو وسایطو پکې برخه اخیستې وه او الوتکې او هلیکپټرې هم پر سر تېرې شوې. ولسمشر پوتین چې له 2 لسیزو راهیسې واک ته رسېدلی دی، ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. پوتین پر جرمنی نازی د متحدینو د بری د شپږاویمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې ژمنه وکړه چې روسیه به د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي او هغه څه یې چې نوموړي له روسیې ویره وبلله وغندل. پوتین زیاته کړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع وکړي تر څو د خپلو خلکو امنیت خوندي شي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کیږي چې واکمن د متحده روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدیځ سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولې او په اوکراین کې د دې هېواد د مداخلې په ګډون یو شمېر نور موضوعات د کړکېچ زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمیر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسیه پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری د کلیزې په مناسبت په پوځي پریډ کې خپل ځواک داسې مهال نندارې ته کېښو چې د هېواد په دې وروستیو کې څه باندې 30000 ځواکونه د اوکراین پولیس سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړي ځای پر ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای پر ځای کېده په لویدیځ کې د موسکو پر نیت د خطر زنګ رنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بېرته په شا کړي، خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښي او هم به تور بهیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.
نوم دې څه دی او د کوم ولایت اوسیدونکی؟
نوم یې نظر محمد دی، د روزګان ولایت یم، دغه د کلي اوسیدونکی یم. د نوبهار.
نوبهار ډیر شان پراته دي.
بس خو دغه د روژه مات شان ګرځي، دغه سنیو د بوتلان مثال خلک یوړي د مزګرنی مال ډوډۍ وخوري د اسمیت لپاره خلک استعمالوي خوري
بل څه لري
بل خو دغه بس دغه جمرابا ده او دغه چار دی او دغه شان دی بس ګر دغه روزې شان دی
د روزې شان دی دا د څه ډول کسان درته خوري
بس دغه راځي دغه خلک د وطن خلک راځي دغه د بعد مشتر سودا کوي راځي بس موږ په مناسب قیمت باندې بس موږ دا شی ورکو
او سندل ډیر خلک خوشی جلبی ډیر خوشی دا غنشابی ډیر خوشی چاکلیټ چی چی ډیر
خلک دا شای چی دا ټوله خوشی دا هر شی چی دی دا هر شی ته دی واس راځي چې څوک جلبی خوشی څوک سندل خوشی څوک چاکلیټ خوشی اخلتی ونی جوړ جوړ کړي خلک ساج سواز نه رسیږي خلک نه سره نه وای سره نه یو سیراک سیر په دیش کال دی رکو
او سندل خپل جوړه ک څنګه
سندل د بلې وسره خو جوړی دا چې جوړی مرزه راکې بیا ته مرزه یو پنځه پسې کې پراچو په ځکال دی دمش په خاتو
او جلبی څنګه
جلبی مرکیمن په شپږ سو راکې مرزه چاریاک په یو سلواتیا ورکو چاریاک دیش کال دی مرزه پاتې
یعنی دا ټول دروځي
دا ټول دروځي سامان دی
څنګه خپل دی شوک نو ته کې
او ته کې چې ونی منور د کې مش خپل چې ما ځان زورا واخو دا کنه مرزه ما ور د کې ما ځان را واخ په چا په کور د غره پراټو سره خورو یا
څنګه پروژه کې قیمتونه لوړ سی ویږي د
ان شاء الله موږ خو قیمتونه کوښښته کړی چې واسه کار کوي شي درنور کو د نور کو سانس موږ دغه خوشاله چې په دا روزه کې باید دی ساو کې دی ونه کې چې بس شي مراوي بس دې ته خوشاله ما چې والا روزه در سړی چې اج دې اتمی وړي پنځه پارسي ور کوي دی وړي باید دی ونه کې باید خلک دې دلی خلک دې کر ماجر خلک دې باید موږ شي په نور قیمت وارنو کو
د روزې درنګونو یو بل برخه موله ازادي رادیو واوریده سپورټي پروګرامونه سپورټي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو د غرض دوه اونیز پروګرامونه هم راځي د انصاف پلاتکی او د ورکو دوستانو د پلاتنې پروګرام د می میاشتې دوایمه یک شنبه د نړۍ په غنو هیوادونو کې د مور د نړیوال ورځې په توګل منځل کیږي په یو راپور کې دا اوري چې دا ورځ ولی او څنګه د مور لپاره ځنګړی سو او سم ولی منځل کیږي
د مور د ورځې منځلو دوه تر لرغونی یونان او روم پورې رسیږي پښپړسمه پیړۍ کې په انګلند کې یو دود رامسته سوچې د یک شنبه په ورځ به خلکو خپل مور ته کیک پخاوه او د هغې لیدو ته ورتلل په امریکا کې د مور ورځ د می میاشتې په دوهمه یک شنبه وي او دا ورځ د امریکا د فلادلفیا ایالت د فعالې انا جارویس په هڅو رسمي سوه انا جارویس په 1915 کال کې کله چې د دې مور مرسوه د ټولو میندو د هڅو او قربانیانو لمانځلو لپاره د مور د ورځې لپاره کمپاین پیل کړ لومړی ځل دا ورځ په 1908 کال کې ولمانځل سوه کله چې جارویس د خپلې مور د تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه کړه جارویس له دې وروسته هلې ځلې پیل کړې چې دا ورځ په رسمي توګه د مور د ورځې په نوم ونومول سي په 1914 کال کې د امریکا ولسمشر وډرو ویلسن د مور ورځ په رسمیت وپیژندله او د می میاشتې دوهمه یک شنبه یې ورته وټاکله دا ورځ د میندو زیار او فعالیت لمانځلو ته ځانګړې سوې ده د کوچني زیږول لویول او تربیه کول هیڅ اسانه کار نه دی خو د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په یوشتمه پیړۍ کې اوس هم موروالی د مرګ د سزا په معنا کې دایسي د راپور لمخې هر ورځ په نړۍ کې 813 شزي له امیندواری او زیږون سره تړلو داسې لاملونو لکه بلمړی کېږي چې مخه یې نیول کېدایسي په داسې حال کې چې له زیژون سره تړلې 99% مړینې په پرمختیایي هیوادونو کې کیږي په پرمختللو هیوادونو کې هم وضعیت دومره ښه نه دی ملګري ملتونه په راپور کې لیکي چې د بیلګې په توګه په امریکا کې له امیندوارۍ سره تړلې مړینې مخ پر زیاتېدو دي او هر کال په دې هیواد کې 900 ښځې له امیندوارۍ او زیژون سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړې کیږي ملګرو ملتونو د مور د ورځې په مناسبت د اولادو په پوهنه کې د میندو رول ته اشاره کړې ده راپور وایي چې میندې د بیوزلۍ لکړې څخه د خپلو کوچنیانو د ایستلو لپاره د هغوی د پوهنې او لیک لوست لپاره هلې ځلې کوي په دې برخه کې د کامرون یوې اوسیدونکې دورتي بیلګا ورکړل سوې ده چې د خپلې لور د زده کړو لپاره د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 5 بجو پر سړک په کراچۍ کې تلیفونونه چاکلیټونه او ژاولې خرڅوي ملګرو ملتونو په خپل راپور کې دې خبرې ته هم اشاره کړې ده چې موروالی ډیری وختونه د ښځو لپاره په وظیفه کې د پرمختګ مخې ته هم خنډ کیږي راپور یادونه کوي چې په نړۍ کې د نارینه وو د هر ډالر په پرتله ښځې یوازې 0.8 سنت ګټي کله چې ښځې میندې سي د ښځو او نارینه وو د اقتصاد او فرصت واټن نور هم زیات سي ملګرو ملتونو د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې یادونه کړې چې د کوچنیانو ساتنه او روزنه پاکاري پخلی او د کور نور داسې کارونه ډیری وختونه د ښځو پر اوږو وي خو هغوی د دې کار په بدل کې پیسې نه ګټي ارقام شي چې شذې د نارینه په پرتله لږ تر لږ 2.5 ساعت زیات پرته لمزد کار کوي، خو دا کار نه دند غنل کیږي او نه هم ارزښت ورکول کیږي. راپور وايي په داسې حال کې چې میندې ټول وخت د کوچنیانو پر لویولو او پاملرنه تیروي، د پیسو په بدل کې د وظیفې امتیازاتو او تقاعدي فرصتونه له لاسه ورکوي او نه هم رخصتي لري. ملګری ملتونه د راپور په پای کې اشاره کوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې که څه هم ښه قوانین او موافقې سته، خو د دغو لاسته راوړنو تر لاسه کولو لپاره ښځو ډېرې هڅې کړي دي. په دې برخه کې راپور د نیوزیلند بیلګه یاده کړې. دا لومړی خپلواک هیواد و چې په 1993 کال کې ښځو ته د رای ورکولو حق ورکړ، او دا کار هم د یوې مور کیټ شپر د هلو ځلو نتیجه وه.
د مور نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور واورې. دغه ورځ د نړۍ ټولو میندو ته مبارکه وي، خصوصا افغان میندو ته چې د ډیرو په باور د افغانستان د روان کړکیچ زیات کړاو دوی ګالي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرو